Iau, iau, pinză.
Anima paiske, ce mai îndră să vrăvama, la dumră mi-a digi, ce sumră heravama, nada anima paiske. Nada anima paiske, ce mai îndră să vrăvama, la dumră mi-a digi, ce sumră heravama, nada anima paiske. چه زوین رازم پا خیالا پا خاطر کی منم چه زوین رازم پا خیالا پا خاطر کی خوز بای دستر گو پلی موکی گرزا وما لا دم رمی آدی کی چه سم رہی رو ما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چه مین رسا برب ما لا دم رمی آدی کی چه سم رہی رو ما نادان ما پیش کی پمینا مینا تاڑا جبا خبر اغا پمینا مینا پوڑا جبا خبر پیاد کی دجون تراخ وقت نا تیرا وما لا دم رمی آدی کی چھ سم رہی رو ما نا دان ما پیش کی نادانما پیش کے چمیندر سب ربما لا دم رمی آدھے کی جے سم رہے ربما نادانما پیش کے یو زل چے پدستر گو بیاؤنا چه پدیس ترگو بیاؤنا کڑم دی دن لندی دیوی امداسی چه بلتا غڑو ما لا دم رمی آدی کی چه سم رہی رو ما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چه مندر سب رو ما لا دم رمی آدی کی چھے سن رہے رو ماں
دے آزادی میلمہ دے آزادی میلمہ پروگرام تمو پا سلامونو ہر کلے کھو نن موج باڑن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل به له دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح صاحب تا ته اورېدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو، یو ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبرېږي. پښتو مثلا په دې څخه خبرېږي چې اردو کې سره روان دي، په فارسي کې سره روان دي، په انګریزي کې سره روان دي، په دنیا کې سره روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبرېږي، او بیا کولای شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولدا سده چې زه خپل ډیر بنوایم، یو څو داسې اثر مات په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوش سوي دي، ماته خوند را کړی دي، او تر هغه د پرم خوش سوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي. مګر په خاص په دغه خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دا هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شرط راوړل ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کرا واخلي، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې او هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز اساساتونه دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې تور ول بیږي، ته د ژباړه د پاراګرافونو د شان تر ډیره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا ترجمه کوم. دا اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې ترغه ترجمه تر پروسې ډیره فائدہ لري، ځکه هغه وخت چې زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي، خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصفیې پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې، نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه، هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي. باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوه وي، هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده، او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه په کښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده یي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي، لنډه کیسه سو، ناول سو، دا سوه، دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې د سر خلاصولو دپاره الفاظو باندې د پوهېدل چې دي کم، دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي، که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخداګه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون، هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي. د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو، د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو افادو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
فرصب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم را وژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم را واخی، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره، یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو باندې یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده د دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوهنه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته که راسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي، بېخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کون کې نسی چې ال تبعید لیکوال و سق به توجه وسی. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیل بیل لیکوال دي، دوه بیل بیل سټایلونه لري. کته دواړه په خپل سټایل تر واچې یو پاراګراف دی ول ولې دا وایي خپل خپل سټایل باندې خپل هغه مفهوم ولې کې کله بل دا مولې کې دا بستا تخلیک سي، دا بستا سټایل او سب سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه چلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متخرړي ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نور امانت خلاص شو، داس نه ده، خو تحت لفظین باید نس، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې اغوستل شوی، یعنی مکمل پښتونی داس نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یو نور پرتګو نکټه یو داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی شوی. په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور، کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دانودار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل سي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري میاشت چې بخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي دا متن ول ولي څو ځله تکرار کې ویل ولي د جملې سره کښته راپورته کې تر هغه حته پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګي په شکل راوستل د هغه ځنی ایسته کې سایقلي کې تر څو چې د روان سي، د متن روان سي، هر پراګراف روان سي، یو پراګراف ته لوړ پراګراف ته لاندې پراګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنی کچیر داسې کېدلی چې کچیر امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه سي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې په پښتو کې یا لنډ کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي، تخپله شبه پیژه د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې هم بیرته مفهوم په فکر راوخته. یعنی داسې نه چې دا ماتوالي لندون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تمام ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبب ورځې یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپ بغل کې بل هغه دغه معادله مشترک ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاری ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډیر اسانه کوي. هغه به دې کې نور کېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه عادل ته جمله نیمه سواله، کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درې مثال لري کې نه لري، یو ټوله مکمل یو جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یو نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سلاته درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه گذاری و او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یو ترجباړي ورسته یو وقفه راولي. مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په امریکا کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوي که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپل دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکام شوی یم. حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، په ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، دا باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسېږي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولې. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولې، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولې، تر څو دا احساس تاته نه سوی ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سبق شي راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولا ژوندګي لته ډیره بوخت ده، تاسو ته معلومه چې خپل په همدې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک تاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه خپل رسېدګي وکړي تاسو ته معلومه ده. دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا یو دا مسائل، مگر برداشت سربیره دغه مطالعه او ترجمه ته ته زده یو تفریح سترګ باندې ګورم، ته ته زده سده برداشت یو بختیار سترګ ګورم، لکه چې مطلب د دغه ټول بختیار د نور مسائل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښنی، یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی، یو ځای مجلس کوي، زه به دا سترګ باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هوبه ده، زما د خوشي هوبه ده، بوختیا ده، جته زه پنار وړم یو غړی آرامېږم. تر په خوا اوس یو سفر کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودي هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چې ورکولی سوی، اوس هغه ونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته چوي او تر ډېره پکې کامیاب.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه ده نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم، خاطر که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به ښه یي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه یي چې تر هغه سرې کښه پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک یي، او هغه پوه خلک یي، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري، او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکې کېږي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې وشان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنی ام د ژباړن ام د لیکوال پیټي ور سره د قصو کوي او هم دا مزل چې دی وی تر منزل پر په دې کې ډیر کومه کو سره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو پانه دلته ته په دې چې دا څونه پر ښکار کې دا د طلب دی څو پیسې نور کې هتا به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمل کوون کې په سګر پیسې درکړي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد روباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوي چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دی به مکمل ډول به ورته ته ولاړ دی دېکې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلورو نفرو ته هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفرې د هغونه د غلطیو امکان کمیږي هغونه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو ته به هم غلطۍ پکښې کې زیاتې هم به د ژباړن مسولیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسولیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستونکي باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دوی باید یو څه خپل وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان